پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه پاپنستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د پی یو استودیو یو ساعت خبرونه ته شرغلاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 سرخی الوتکې ورکوي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل ناوړی.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواوو 2 کسان وژل شوي دي، او د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې 4 جګپوړي قمندانان وژلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د 96 مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسیدلی. امام محمد وریماچ ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد 33 ولسوالۍ د نامنیو له کبله له دې بهیر څخه پاتې شوي، خو ده زیاته کړه
هڅې روانې دي. قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده، او هڅه مو ده تر څو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي.
ښاغلی وریماچ ونه ویل چې دا ولسوالۍ په کومو ولایتونو کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایه ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري اسد په 14 نیټه پیل کړې وې. د اورزګان ولایت سیمایز امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادۍ راډیو ته ویل چې د عملیات پرون د ترینکوټ اړوندو حجرې او تالانی سیمو کې د کورنیو ګډو ځواکونو لخوا شوي، او د ده په وینا په ترڅ کې 2 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې، یو هموی ټانک او یو موټر د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې له منځه وړل شوي، او تر څنګ یو شمیر سیمې هم تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د داعش او طالبانو د قمندانانو قریزیه او قری حکمت وسلوال ورمورز د قوشتېپه ولسوالۍ په چارسای شور سیمه کې د اوشور او زکات د ویش پر سر سرون ختل، او د دواړو خواوو 8 نمره او 6 نور ټپیان شول. ښاغلی ترکستاني وایي چې جګړه اوس ختمه شوې، خو د دواړو دلو وسلوال د نورو نښتو لپاره تیاری نیسي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ ښار دایر الزور کې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 4 جګپوړي قمندانان وژلي دي. روسي خبری رسنیو نن د دفاع وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړ چې په دې هوایي حملو کې د داعش د بهرنیو جنګیالیو د مسؤول ابو محمد الشمالي په ګډون 40 وسلوال وژل شوي. په دایر الزور کې د روسیې په ملاتړ د دولتي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ چې یو ځل بیا پر دې ښار د ولکې ټینګولو هڅه کوي درنې جګړې روانې دي. ورسته له دې چې د سوریې حکومتي ځواکونو پر دایر الزور د داعش 3 کلنه ولکه پای ته ورسوله، ولسمشر ولادیمیر پوتین په راوانونه کې ولسمشر بشار اسد ته د دې بریا مبارکي ویله. په سوریه کې د 2015 کال په سپتمبر کې د روسیې د هوایي حملو له پیلېدو پر وروسته میاشتو کې لویدیځو چارواکو ویلي دي چې روسیې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ولسمشر نورې مخالفې ډلې هم په نښه کړې دي. د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دې هیواد د اقتصاد پر پخواني وزیر لګیدلي تورونه رد کړل. امریکایي څارنوالانو تور لګولی چې د ترکیه د اقتصاد مخکنی وزیر ظفر چاګلایان او نور تورن د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ ایران ته د یو بانک له لارې په پټه د اثارو او سرو زرو د استولو په قضیه کې لاس لري. د ترکیه د اقتصاد اوسنی وزیر نهاد زیباکچی په استانبول کې نن رسنیو ته وویل چې غلایان د ترکیه د ملي ګټو پر ضد هیڅ کار نه دی کړی. د ترکیه د اقتصاد پخوانی وزیر ظفر چغلایان د ترکیه د حکومت تر ټولو جګپړی چارواکی دی چې امریکایي څارنوالانو ایران ته د دې امکان په برابرولو تورن کړی چې د امریکا له مالی سیستم څخه یې سرغړونه کړې. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم د سمندري طوفان یا هوریکان ځپلی دي. د کارابین په سیمه کې د دې طوفان له کبله تر اوسه 11 کسان وژل شوي. د سره صلیب چارواکو پرون وویل چې ایرما طوفان په بربودا ټاپو کې تقریبا ټولې ودانۍ یا نړولې یا زیانمنې کړي او په پورتوریکو کې د امریکا د قلم چې د امریکا د قلم رو جز دی شاوخوا 1,000,000 وګړي له برېښنا بې برخې شوي دي. ایرما همداراز په کارابین سیمه کې د ورجن ټاپوګانو، انګویلا او سنت مارتین په ګډون د برتانیا او د فرانسې څو ټاپوګان سخت زیانمن کړي دي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د هوریکان ایرما څپې به نن ناوخته د کیوبا پر لور حرکت وکړي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې امریکا متحده ایالات افغانستان ته 1,500 سرخی البته کې ورکوي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راخلو. د فرا ولی ویل وسلول طالبانو د ایران د ملاتړ مسأله مستند کوي. جمهوری ریاست وی
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو غونډیانو سره شي اندیشنې ولري. د اندیشنې ورسره په شریک کړي.
نا امنی د دې سبب سیوی چې د پکتیکا له ګومل ولسوالۍ څخه غني کورونی نور سیمه ته کډه سي.
دا خالص ونګي بندان راغلی نور یا چې هر شی پات سر پناه خیمه راکی لا څه دی کریغه پیسې راکی سلا ټول دغه شتیرو لاندې پراتی.
بلخو د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې خلک د خدماتو لکموالي شکایت لري.
په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. دی ولسوالۍ په ستر کې ترسنه دی ورته کتر شویل ته صحیح خدمات د صرف تر سره ضرب دی.
په یو مفصل راپور کې دا مسله څرګل سوی چې په بنسن کې د مزکه غصب اندیشنې ولاړی کړي.
د زمکو غصب ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډېر بې رحمۍ باندې غصب شوي دي. زمکې د شارکونو په نوم غصب شوي دي.
د نورو مطالبو تر څنګ حقیقت سره اونیس پروګرام د خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی شئ. سیاسي رادیو ته غوښتل چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د لاسګونو هلیکوپټرو مرسته کوي. د غالوته کې په څو مرحلو کې افغان ځواکونه توسپرل سي. د افغانستان حکومت هیله لري چې د څلور کلن امنیتي پلان لمخې به د هوایي ځواکونو شمیر 10,000 ته زیات کړي. په خو افغان هوایي ځواکونو د الوتکو له کمبود څخه شکایت درلود. احمد شیبر چې دا مسله یې څېړل د پستوري کې سره د شیبر صاحب نور جزئیات څه دي؟
مننه سلی صاحب. د امریکا متحده ایالاتونه افغان هوایي ځواکونو ته 1.5 MD-15F هلیکوپټر ورکوي. تمه ده چې د الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغان ځواکونو د ټولو MD-15FS الوتکو شمیر 1,000 ته ورسی شي. د امریکا دفاع وزارت د سیشن بی پورس اعلان کړی وو چې د 1.8 میلیارد ډالرو د ایم ډی هلیکوپټرو یو تړون لاسلیک کړی دی چې د دې تړون له مخې به 1.5 MD-15F ډول هلیکوپټر افغان ځواکونو ته وسپاري. د تړون له مخې به له دې هلیکوپټرو سره د خدماتو پروګرامونو د پرزو د ورکړې د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ترمیم چارې هم شامل وي. دغه ټولې چارې به تر 2022 کال پورې بشپړې شي. البته دا تړون په څو مرحلو کې بشپړې شي. لومړی مرحله به چې ارزښت یې 1,000,000 ډالر اټکل شوی دی د 2019 کال تر سپتمبر پورې بشپړ شي. ایم ډی 1.5F یو ماشینه هلیکوپټر دی چې له ځان سره 1,400 کیلو وزن پورت کیلوګرام وزن پورته کولی شي. د دغو الوتکو سرعت په هر ساعت کې 203 کیلومتره دی. د هلیکوپټر پر لپسې 415 کیلومتره مزل کولی شي او دغه راس کولی شي چې 4,000 فوټه لوړی شي. لوی سره ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر هوایي ځواکونو 1 میلیارډ ډالر مصرف کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ 13 میاشتنی نوې ستراتیژي اعلان کړه. تر دې ستراتیژي وروسته د افغانستان سره د هلیکوپټرو د مرستې اعلان شوی دی. په ورته وخت کې واشنگتن ژمنه کړې ده چې افغانستان ته نور بزرګونو پوځان واستوي.
ډېر مننه په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته 150 څرخی الوتکې ورکوي. واشنگتن په دې وروستیو کې هڅه کړې چې په پوځي برخه کې له کابل سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د امریکا لوړ پوړو چارواکو د چهارشمې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د کانګرس غړو ته جزئیات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د دغه هیواد د ګډو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې ته د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. څو تن امریکایي چارواکو د نوم نشولو په شرط ویلي چې د امریکا متحده ایالات تر 3500 پورې نور سرتیري افغانستان ته لیږي. په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د امریکا د اوږدمهالې همکاري خبره زیاته کیږي. د نورو تفصیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري له کابل سره په مستقیم تماس کړی. وزیري صاحب خبرونه ته شرغ لست وبخښي چې د جمعې پر ورځ متاسف زحمت درکړي. اول که درات وایست چې دغه نوی څرخی الوتکو ورکړه د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره څومره مرسته کولای شي؟
مننه کورمودان. اصلي خبره دا ده چې د څلور کلن پلان د افغانستان د وسوال پوز لپاره چې تقویه شي او غښتلی شي جوړ کړی دی، چې یوه برخه یې د هوایي پوز جوړول دي. نو ډېر جدي کار روان دی د دې لپاره چې زموږ هوایي پوز په پښو باندې ودرېږي او هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، غښتلي شي، او کومې برخې چې تشکیل شوي نه دي هغه تشکیل شي. دا د چورلاکو ورکړه د یوه برخه ده چې دغه برخه باید غښتلی شي. ګرچې موږ اوس هم په ډېر شمېر باندې 1500 هلیکوپټرې یا چورلکې لرو، مګر دا یو ښه قرارداد دی او دغه برخه زموږ ډېره تقویه کېږي. د دې تر څنګ بلاک هاک هلیکوپټر هم ممکن په دې نږدې ورځو کې شروع شي، د هغوی راتلل هم هوایي پوست ته. نو دا زموږ د څلور کلن پلان یوه برخه ده او هغې باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو نړیوالو هم زموږ سره په دې هکله ژمنه کړې ده. نو ډېر جدي کار روان دی او ما بیا چې په نږدې کلونو کې به زموږ هوایي پوځ داسې یو هوایي پوځ وي چې هغه د افغانستان د خلکو هیله ده او ارزوی ده.
بله وزیري صاحب، دغه الوتکې چې تازه افغانستان ته ورکول کېږي، دغه څرخی الوتکې څه خصوصیات لري؟ تاسو به حتما د دې له جزئیاتو خبر یاست.
کاملا دا هلیکوپټرې په تکتیکي ساحه کې یا په چریکي جنګو کې ډېرې مؤثرې دي او د دوی نتیجه هم افغانستان کې ډېره ښه ده تر اوسه چې موږ استعمال کړي دي، ځکه سرعت یې ډېر دی، اواز یې کم دی. کله چې ترسو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپله هدف ته رسېږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي. او بل لوړ چاپ ماشینداری او رهبری راکټونه، غیر رهبری راکټونه هم انتقالولی شي او مصارف هم کم دي، په هوا کې هم ډېرې پاتې کېدی شي، لوړ ارتفاع هم نیولی شي. نو هدف دا دی چې په دغې جنګونو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي او په تکتیکي ساحه کې دا ډېرې مؤثرې دي، خصوصا د ځمکنیو جوستامونو یا ساتو د حمایې لپاره دا هلیکوپټر ډېرې مؤثرې دي او نتیجه هم ډېره ښه ده په افغانستان.
بله وزیر صاحب، مخکې شکایتونه کېدل چې افغان پوځ د دغو عصري الوتکو له ټکنالوژۍ سره بلدتیا نه لري. په دې برخه کې دفاع وزارت روزنیز پروګرامونه هم لري چې په بېلابېلو ولایتونو کې پیلوټان او نور اړوند کسان روزي. دغه خلا د پخوا په نسبت څومره ډکه سوې ده؟
نه، اصلا خبره داسې نه ده. موږ چې هر هلیکوپټر یا الوتکې چې افغانستان ته راځي، لومړی موږ پرسونل، کشافان، پیلوټان، تخنیکران روزو، بیا د دې سره یو ځای الوتکې یا چورلکې راځي. دا اوس موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې په پراک کې چک کې چې دا تاسو هلته یاستئ، هلته او په زمن کې په د عرب متحده اماراتو او په د افغانستان په شینډنډ، د هرات ولایت په شینډنډ کې موږ اوس پرسونل لرو چې تربیه کېږي دوامداره توګه باندې او په ډېر شمېر باندې لرو. موږ په دې هکله هېڅ نوه مشکل نه لرو. هر نوه چورلکې چې راځي موږ مخکې تر مخکې د هغې په هکله باندې فکر کړی دی او پرسونل مو ورته لېږلی دی د ښوونې او روزنې لپاره. او مخکې د دې نه په هوایي پوهنتون لرو، په هغې کې لومړی پرسونل آماده کېږي د نورو زده کړو لپاره، بیا وروسته بهر ته لېږل کېږي، هلته خونه روزنه کوي او بیا افغانستان ته د الوتکو یا چورلکو سره یو ځای راځي. په دې اکلا باندې تشویش نشته، د هیڅ نوه مشکل نشته.
ډېره مننه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري و چې له کابل په مستقیم ډول را سره خبرې کولې. ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د لسګونو هلیکوپټرو مرسته کوي. دغه هلیکوپټر به په څو مرحلو کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسأله څېړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د قطر او ځینو نورو عرب هیوادونو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د منځګړي په توګه د کویت حادثې وستایلې. ولسمشر ټرمپ د خلیج له عرب هیوادونو سره د امریکا اړیکې مهمې وبللې. نوموړي دا څرګندونې پرون په سپین ماڼۍ کې د کویت له امیر سره تر کتنې وروسته خبرونه وکړې. رضوان مراد چې د موضوع یې څارلې دغه شیبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د قطر او سعودي ترمنځ د شخړې په اړه د امریکا د حکومت دریز دقیقا څه دی؟
سالی صاحب مننه. که څه هم چې ولسمشر ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ټینګار کوي چې کویت یا نور عرب هیوادونه باید منځګړتوب وکړي، امریکا هم خپل دوه استازي د دې مسئلې د حل لپاره چې د سعودي اماراتو او بلورتا قطر ترمنځ د منځګړتوب هڅو کې ملاتړ وکړي. لیکن کله چې دا ستونزه درې میاشتې مخکې پیدا شوه، نو ولسمشر ټرمپ هغې وخت کې ویلي وو او پرونی په سپینه ماڼۍ کې بیا تکرار وکړ چې اصلي د اختلاف مسأله یا د شخړه چې پورته شوې ده، د اصلي سبب له تروریستي ډلو د یو شمېر هیوادونو ملاتړ دی، مالي ملاتړ او دغراس هغوی ته ځای ورکول. اما بیا هم د یادونه کړه، لیکن پخوانیو څرګندونو داسې خبره اخستل شو چې ګواکې ټرمپ مستقیما قطر خی لکه څنګه چې سعودي په تور لګولې ده چې له تورستي ډلو ملاتړ کوي. لیکن ولسمشر ټرمپ ویل چې کدی خپله قسم د کویت د هڅو ملاتړ کوي د منځګړتوب په توګه، خو کدی خپله مداخله وکړي او په دې مسأله کې د سعودي او د قطر ترمنځ منځګړتوب وکړي، نو دا مسأله به ډیر ژر حل شي. اما تر اوسه پورې درې میاشتې شوې دي او د اختلافات تر اوسه په ځای دي.
د قطر، سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو ترمنز د شخړې د پورته کېدو یا د لنجې د پورته کېدو اصلي علتونه څه شول کېږي؟
سالي سلب کتاسته اوریدونکو ته معلوم ده، هلته حساسیت له ایران سره اړیکې دي. مثلا سعودي له ایران سره مشکلات لري. د قطر دولتي ویب سایټ تقریبا درې میاشتې مخکې داسې خبرونه خپاره کړل چې ګواکې د قطر امیر وایي چې ایران په سیمه کې یو قوت دی، باید له ایران سره اړیکې ښې شي، حماس تروریستي ډله نه ده. دا هغه خبرې وي چې د سعودي واکمنه کورنۍ پریشانه او خفه کړه، او سعودي عربستان عکس العمل څرګند کړ او قطر یې تورن کړ چې نه یوازې دا چې د حزب الله ډلې ملاتړ کوي او بلکې د نورو تروریستي ډلو په مالي ملاتړ تورن کړه. ویل چې قطر کې ډیر زیات تورستي ډلو مشرانو ته پناه ورکړل شوې ده. یعنی د ایران له عملی له قطر سره روابط خراب شول. بیا له سعودي سره اماراتو هم پل یو ځای کړ چې له ایران سره خې اړیکې نه لري. نو دغه هغه اصلي سبب و چې د سعودي او د قطر ترمنځ جنجال پیدا کړ.
بله، مراد صاحب، د امریکا ولسمشر د کویت له امیر سره په کتنې کې د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه او د خلیج د سیمې د کړکیچ په باب هم خبرې وکړې. د ایران او سعودي ترمنځ جنجالونو ته اشاره ونه کړه چې زیاته مخینه هم لري.
که څه هم چې مستقیما د ایران نوم یې نه دی اغېستی په دې خبري کانفرنس کې د کویت له امیر سره په سپینه ماڼۍ کې، اما اشارتاً ډونالډ ټرمپ ویلي چې دی په دې سیمه کې د مشکلاتو اصلي سبب له تروریزم څخه ملاتړ ګڼي او د یو شمېر هیوادونو یرغل او هغه پالیسي چې ده د تورسي ډلو پر وړاندې، هغه د دې سبب دی چې په سیمه کې مشکلات پیدا شي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې هېڅکله به دې هیوادونو ته چې په سیمه کې دي چې طبعاً سرګتون کې وای ایران ته اشاره ده، هغه پرې نیک دي چې په دې هڅو کې بریالي شي. او یو ځل بیا تقریبا د خبرداري په شکل ویل چې که د تورسي ډلو مالی ملاتړ هغوی ته د پناه ځایونو مسأله حل نشي او دا هیوادونه ترې لاس وانخنیلو، امریکا به پر نورو اقداماتو هم غور وکړي.
ډیره مننه رضوان مراد. ومردل چې د امریکا ولسمشر د قطر او ځینو نورو عرب هیوادونو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د منځګړي په توګه د کویت حادثه وستایلې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا او لوګر ولایتونو په ګډون د ځینو ولایتونو د اطلاعات او کلتور ریاستونو مسؤلان پر خپلو لاسته راوړنو او ستونزو خبري کوي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دغه پروګرام کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د پروګرام د اړیکو شمیرې هغه وخت اعلانېږي د مبشین د دوو څخه تر دریو بجو پورې دغه پروګرام په مستقیم ډول له ازادي راډیو خبرېږي. په افغانستان کې دا مهال د غرمې 12:40 شوې. د فراه ولی وی له وسلولو طالبانو څخه د ایران د دیم لاټر د مستند کیدو په اړه حدسی روان دي. محمد عارف شاه جهان پرون ازادي رادیو ته ویل وسلوال طالبان او ایرانی مامورین فراته تاګراته کوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د فراسمای چارواکی وای حدسی پیل کړی چې له وسلوال طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه بشپړ اسناد راټول کړي. د فراوالی محمد عارف شاه جهان د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل په دې اړه زیات معلومات ورسره دی خو له شریکولو څخه ډډه کوي.
ما هم د می صدا دستم کولیګا
هغه وای موږ په حدس کې او ټول خبر سپینې نشولې. موږ په دې حدس کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکت په مستند نا د ډول وایو موږ اوس ټول په مستند کې دوه پسې ایګرزو. له دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه راپورونه خپاره سوي وو خو تر اوسه په دې اړه کره اسناد او مدارک نه دی وړاندې سوي. د فراه والی مخکې ویلو وسلوال طالبان په فراه کې زیات مالی او پوځي امکانات لري او طالب مشرانو ته په ایران کې کورونه او ورکړل سوي دي. فراه له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او د فراه سیمایي چارواکي وایي چې په ټول سرحد کنټرول نه لري. هم غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار دا ویلي و چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو هم تل له دوی سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت په دې اړه له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو گاونډیانو سره شي په اندیشنې ولري. دغه اندیشنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندیشنې به نور هم ورسره شریکي. موږ هڅه کوو چې لټولو گاونډیانو سره د شته گاونډیتوب د اصل پر اساس باندې کار وکړو به حل ولاره پیدا کړو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه د دوی راپور نه دی بشپړ سوی. هغه وایي موږ په دې اړه څېړنې کوو. کچېرې دا موضوع حقیقت ولري هغه به د بهرنیو چارو وزارت له لارې شریکه او تعقیب شي. د چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د داعش له نفوذ څخه په ویره کې ده او باید افغان چارواکي په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو ته باید قناعت ورکړل چې د افغانستان له خاورې وربندې حمله نه کیږي. که ایران له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي باید ورنه لاس واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چی سولوی پرمختګ وی د امن په فضا کې خلک ول سي چخپل سولیز ژوند ته ادامه ورکړي خو چې نه امني وی زیاتې کورنۍ به د نه امنیو د لاسه خپل سیمو څخه به ځای کیږي. د پکتیکا د ګومل د جګړه زپل ولسوالي به ځای سوي اوسیدونکو له افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جګړو له کبله د کور توکي سامانونه او هر څه ورڅخه پات دي او دوی په نور سیمو کې شپې ورځې سبا کوي. نجيب الله الخيل او نور تفصيل.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه زپلی ولسوالۍ څخه اورګون او سروبي ته کډه شوی خلک وایي چې د ژوندانه له سخت ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي ګاډي څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن آزادۍ راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپناه غم راخښتې ده د وول کې د خپل سرونو مرخلاص کړي د شج وول کې اتی په د خالص باندې بندګان راغلی نور یا تی هر شی پاتې څه د کومه کوکی سلای د مور یو سرپناه خیمه راکې لا څه د کریه هغه پیسې راکې سلا ټول دغه ترټیرو لاندې پراته.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړی شوی خلک خپل هغو خپلوان او دوستانو ته هم په اندېښنه کې دي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې ایثار دي او هلته د ځای پر ځای شوي ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځایه شوي یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط راباندې تیر شوي دي چې ښځې ماشومان هر څه مو ورجننده شهر ایستلي دي، سرپناه نه لرو، هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چرچ طرفه چې کومه د مینونه دي چارواکو ته، مؤسساتو ته، دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي، ځکه چې د حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچی بل کومه ورجان سرپناه پیدا کی، کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي کچېرې هغوی سره لازمې مرستې ونشي نو ښایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د وروستیو جنګونو له امله سروبي او ورګون ته د ګومل خلک راکړه شوي دي، بستر پناه دي. څه چې موږ په اوسه موږ ورسره کوو خو دومره ډېر موږ په لاس کې څه نه لرو چې موږ ټولو کورنیو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړو. نو هیله مو له مرستندویو ادارو دا ده چې راشي، بې ځایه شوي له نږدې وګوري، ډول ډول مرستې ورسره وکړي، که نه کیدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
یاد دي وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ او لرې پروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالۍ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاد ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
بلخوا د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ناامنیو له کبله له ګڼو اساسي خدماتو بې برخې دي. داود تپان راپور لري.
دا پکتیا جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروسته د حکومت وسلوالو طالبانو له مخامخ جنگ جګړو د دې سیمې زیات شمیر کورنۍ گاونډۍ ولسوالۍ او خوست ولایت ته کډوال شوي او دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. دا دوی په خبره په دغه ولسوالۍ کې وروسته له جګړو روغتیایي اسانتیاوې نه لري، پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی، تخریب شوي لیسه او ښوونځي نه دي رغول شوي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا هم ویل چې په ډیرو ساحو کې لام لوړ امنیتي تهدیدونه موجود دي او حکومت نه دی توانیدلی خلکو ته د ورځني عادي ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د حکومت مرستې او کار تر شوار پاتې دی.
احسان الله منګل یم، د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکی. ټولې درې میاشتې کې دواړې ولسوالۍ سکوت شوه او دولت په دغه په دار ځای کې هیڅ پاملرنه ونه کړه دغه ته، د خلکو ته نه یې خدمات ترسره کړه، صحیح خدمات نه ترسره شوي، د معارف په برخه کې خدمات نه ترسره شوي، امنیتي ستونزې راتروسه پرې همداسې ګواښونه دي.
مدني فعالان د جانخیل ستونزه حساسه ګڼي، وایي مرکزي او ولایتي اداره په شریکه باید د دې ولسوالۍ د وضعیت ښه والي لپاره جدي اقدامات وکړي او که ځانګړې پاملرنه ونه شي ښایي راتلونکی خراب وي. مدني فعال منور اندیال وویل
لپخوانه داسې ګډوډي روانه وه، ځکه چې په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د ولسوالۍ په ستر کې تر اوسه نه دي ورته کتل شوي، هلته صحیح خدمات د صرف تر سره ضرب دي. همداشان هیڅ معارف هلته شتون نه لري، بیخي معارف فلج دی او زده کوونکي لیسې نه لري. مرکزي حکومت او د ولایتي اداره باید دلته کار وکړي او موږ ښکاره مثالونه لرو چې اوس کار نه دی شوی.
د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت په جانخیلو ولسوالۍ کې ستونزې نیوای چې د خدماتو تر سره کېدو لپاره پلانونه جوړ شوی او په نږدې یو میاشت کې به په بشپړ ډول پلی شي.
یوه میاشت نه هم په کم وخت کې ټول هغه خدمات چې اول ته اداري مکلف دي چې باید وړاندې کی هغه به په بشپړ توګه باندې جریان ومومي.
د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خدماتو او ملکي ادارې نشټوالي شکایت کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د جانخیل ولسوالۍ درې ځله د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په مخامخ جګړو کې لاس په لاس شو او په ولسوالۍ کې شته خدماتي ادارې یا له منځه لاړې او یا تخریب شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د تیر میلادي میاشتې په وروستیو کې یوه سیارګۍ د مځکې له څنګ څخه تیره سوه. اسمت څاروان تفصیل لري.
د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتاً لویه سیارګۍ د مځکې د کورې له څنګه تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اگست په 1/2 د مځکې کورې ته نږدې تېره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام مځکې ته نږدې تیر شوي، خدای وه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د مځکې له کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارګۍ د مځکې له څنګه 1 میلیون کیلومتره لرې تېره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګیږي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
دولس نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونو تر لنډیز وروسته له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د سیړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د روزګان ولایت سیمه امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمېر مهمو قوماندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبانو وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جوزجان کې بیا د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې د ریپورټونو له مخې د دواړو لورو 9 کسان پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ ښار ډیر زور کې په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش 4 جګپوړي قومندانان وژلي دي. د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دې هیواد د اقتصاد پر پخواني وزیر ظفر چاګلر لګیدلي تورونه رد کړل. او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کرابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 2 لک وګړي د ایرما په نوم سمندري توپان یا هریکان ځپلی دي. تر اوسه په دې توپان کې د 1000 کسانو د مړ کېدو رپورټونه خپاره شوي دي.
سیاسي رادیو ته غوښیاس د چارو ځینی تحلیلګران د افغانستان د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي جوړېدو ته خوشبین دي. د ځنګړو کمیټو رامنځته کول له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو پراختیا او د ټولنې د بیلابیلو برخو له وسیدونکو د سولې د ټینګښت په برخه کې استفاده د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي مهم ټکی دي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک ازادي رادیو ته ویل د دې ستراتیژي په تطبیق سره کېدای شي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. له شغلي ځواک سره رحمت الله افغان مرکه کړي په سر کې د ستراتیژي د ترنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
پرته له کومه شکه چې د ستراتیژي له مخې د کارونو پر مخ بیول به موثر وي او د پایلو او د هغو متوقعه نتایجو لاسته راوړلو کې به موږ سره ګټه وکړو. پرته له کومه شکه
او چې ستراتیژي جوړه شوې ده، دغه ستراتیژي کولای شي ستاسو له نظره چې له وسوال مخالفانو سره خبرې پیل او چټکې کړي.
پرته له کومه شکه چې دغه نتیجه به مرتب کیږي، ځکه چې خو موږ ستراتیژي نه شو درلودلی. هغه ډېر شخصي محور ستراتیژي نه وي په افغانستان کې. متاسفانه موږ به د اشخاصو په محور باندې فعالیتونه کول د سولې لپاره. دوی به د خپل شخصي نفوذ نه ګټه پورته کول او د سولې لپاره به مخالفینو ته بلنه ورکوله. دا چې موږ د دې لپاره ستراتیژي جوړو په دې معنی ده چې دا
تاسو له نظره هغه کوم ځانګړنې او دلایل دي چې دغه ستراتیژي لري او تاسو ورته خوشبینه یې؟
تاسو له کومه شکه چې یو جدي موضوع دغه ده چې خو پرته موږ اوس په دغه ستراتیژي کې هرڅند تر اوسه پورې نشر شوی نه ده. ظاهرا دا رقم ښکاري چې دغه ستراتیژي به نور ډېره زیاته شخصیت محور نه وي. د دې ترڅنګ به هغه منابع او امکانات چې موږ په داخله لرو او همدارنګه په نړیواله کچه لرو، مثلا د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ له ځان سره لرو، ملګرو ملتونو سازمان لرو، همدارنګه نور سیمه ییز سازمانونه لرو. دغه مسایلو ته په درې ستراتیژۍ کې په یو ډول باندې باید پام کې نیول شوی ترڅو موږ خپل مثبت نتایج ترلاسه کړو.
ستاسو له نظره د دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره باید څه ډول اقدامات وسي؟ یعنې څه وسي چې تر څو پورې ستراتیژۍ څه ډول چې جوړه شوې داسې تطبیق شي؟
پرته له کومه شکه چې شفافیت موضوع د ټولو په سر کې ده، موږ متاسفانه چې یو له هغو هېوادونو نه یو چې د اداري فساد نه ډېر زیات رنګ جوړو. نو شفافیت شتون به دغه ستراتیژي د کامیابیو پوړیو ته ورسوي په خلکو مشکه. د دې ترڅنګ باید دا ووایم چې داخل کې باید سولې د عالي شورا باید موږ متخصص افراد دې د تطبیق لپاره ولرو، او همدارنګه هغه امکانات چې ضرورت دي د دې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره مادي امکانات لکه بودیجه او لکه نور اداره او ټول مسایل دغه شیان باید په پام کې ونیسو.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک و چې د سولې عالي شورا د نوې ستراتیژۍ پر اهمیت او د تطبیق پر امکاناتو یې خبرې کولې.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زما نوم ضیاءر رحمان دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه ان شاء الله باوري ما چې دا ځل به دغه هڅه مثبته پایله ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا په عمرن مرستې بندې کړې، امریکا په خپل ستراتیژۍ کې په ډیره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډیر نږدې دوست دی، هغوی هم بل اخره په دې قانې شوې دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو ان شاء الله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د دغه وران کاری نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی. تیر ته په کتو چې موږ ګورو د پاکستان دغه ژمنې دا تکراری دي او کوم عملی نتیجې نه دا ورکړي، نو موږ چې هغې ته ګورو دې ته امیدواري نشته ده چې دوی به بیا په دې کې عملاً اقدام وکړي. او ځکه د هغې ټول واک چې د نظامي حکومت سره د ملکي اداره سي په خوله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته ده.
نوم مې فضل واحد افکاری دی. ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمي دوست دی، او هغې هم دا وښوله چې پاکستان یې ځان له پرېخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپله پالیسي بدله کړي، ځکه بله هیڅ لاره نه لري.
په فرا کې تر څلوېښتو زیات ښوونځي د ناامنیو له کبله تړلي دي. احمد شاه فطرت راپور برابر کړی.
د امنیتي ګواښونو له امله کابو څلوېښت بابا ښوونځي په فرارت کې زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي، او همدا شنه تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دا په خبره که څه هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دغه په خبره هڅه کوي د قوي مشرانو په مرسته سره تړل شوی ښوونځي بیرته پرانیزي. لپاره د مرغه اوس هم کابو زموږ څلوېښت ښوونځي چې ډېره برخه یې د انجونو دي د ناامنۍ له امله تړلې دي، او دا زموږ لپاره ډېر ناسم خبر دی چې په ویشتمه پېړۍ کې زموږ د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې دي، او همداشان زموږ کابو یو سل شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري، چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره چکوی. د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال خیر محمد نورزی وایي چې قوي مشان از پنجری باید د تر شونځوی د خلاصون عامده شان د پون ریاست سره په نور برخ کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د مورما و دې او ته باید ولس حکومت ټول باید توجه وکړي، و دې او ته باید احترام پرې وکړي، د دې سره باید همکاري وکړي. کګار چې وطن جوړ شي باید دا غو اندر سره تشبیه
کی. پام دی الکه د پوهنې ریاست د شوون کې بیا د نوې شوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دې ژوند ته پام وکړي. استاد امید الله رحماني په فرولت کې وتن شوون کې وایي تر څو چې د شوون کو ژوند ته پام ونه شي، د شوون او روزنې کیفیت نشي لوړېدلی.
موږ په دې خاطر غواړو چې شپه کیفیت شوون او روزنه زموږ د بچیان لپاره زمينه سازي.
په فراه ولایت کې 308 ښوونځي شتون لري، چې له دې جملې څخه 26 بابا ښوونځي د فراه ولایت په نامه ولسوالیو بکوا، بلابلو، خاکسفید او پرشروت کې تړلې دي. همداشان 308 تنه ښوونکي کابو 1400 زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت وسوال مخالفانو مخکې له دې ویلي وو چې په ښوونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د ښوونځیو تړلو اصلي علت په فراه کې ناامني ده.
د هند لوی درستیز وای هیواد باید په دو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو وي. د هدف ظاهرا د پاکستان او چین په وړاندې چمتووالی دی. تفصیل فریبا ظاهرنه.
د هند لوی درستیز وایي په داسې حال کې چې چین خپل قدرت نندارې تجدي او بل لور د ډیلی له پخوانی سیال پاکستان سره د جوړجاړي هیلې لږ دي، نو باید هند په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتووالی ولري. جنرال بیپین راوات په هیمالیا کې د هند او چین ترمنځ وروستۍ لاس هفتهیي کړکیچ ته په اشاره وویل چې کیدای سي د هند په شمالي سرحد کې وضعیت قرار قرار په یوه جدي ستونزه بدل سي. راوات وایي په لویدیځ کې پاکستان کولی سي له دې وضعیت څخه ګټه پورته کړي. د هند پریس ټراست خبری اژانس راپور ورکړی چې شغلی راوت دغه مسله په نوې ډیلی کې د مځکنیو جګړو د مطالعاتو مرکز په یوه سیمینار کې مطرح کړه. هند په 1922 کال کې له چین سره په جګړه اوښتی و او دغه ورځ په 1940 کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو راهیسې دغه هیواد د کشمیر پر سر له پاکستان سره درې ځله جګړه کړې ده. هند، پاکستان او چین درې سره اټومي قدرتونه دي. هند تیرونی موافقه وکړه چې د هیمالیا د دوکلام له لوړو څخه خپل پوځیان باسي. د هغه سیمه ده چې د چین ځواکونو هلته د سړکونو جوړول پیل کړي او له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې راپورته سوې او لسونه یې دوام وکړ. د چین د دوکلام پر سیمه بوتان د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنۍ دفاع هند په غاړه اخیستې ده. په دو جبهو کې د احتمالي جګړو لپاره د هند د لوی درستی څرګندونې داسې مهال سوي چې د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي او د چین ولسمشر شي جین پینګ دوی ورځې وړاندې د بریکس په غونډه کې د دواړو هیوادونو د ښې راتلونکي په تمه موافقه وکړه چې د دوکلام کړکیچ هیر کړي.
حقیقت څه دی پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي، ځینې مدني فعالان او عام خلک وایي چې اوس هم په هیواد کې د مځکو غصب روان دی. دوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غصب د مخنیوي او د غصب سویو مځکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي ګامونه واخلي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسون غړي، ځینې مدني فعالان او یو شمیر عام خلک په دغه هیواد کې د ښارګوټو او په بیلابیلو طریقو او نمونو د ځمکو غصب اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسون غړي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني سوې ده او د غصب لړۍ اوس هم روانه ده.
زمکو د غصب مسله په افغانستان کې ډیره خطرناکه قضیه ده. ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډیره بیرحمۍ باندې غصب شوی دي او هغه زیاته همدغه اداره چې دا 15-16 کاله کېږي په دې اداره کې ځمکه د شهرکونو په نوم غصب شوې دي دا اوس هم روانه ده.
ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې اراده پیاوړې او هلې ځلې تیزې کړي. که څه هم د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته، خو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د دوی مندنې ښیي چې په 150 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دغې ادارې بیان غلام حسین رحمانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي.
عامل 15831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوي دي 15,301 درس کسانو له لوري په شاوخوا 150 ولایتونو کې 1.3 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري سوې ده. دا چې دغه ځمکې د چا لخوا غصب شوي او آیا اوس یې هم غصب روان دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو او له باوري سرچینو معلومات ترلاسه کړو، خو له پرله پسې هلو ځلو سره سره بیا هم څوک خبرو کولو ته چمتو نه شول او نه یې هم په دې اړه ارقام وړاندې کړل. خو له فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم نه اخلي، خو وایي چې په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. هغه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. له بده مرغه تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی د ځمکو لوی غاصبین د قانون منګولو ته او وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وای دوی د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هڅې کړې. افغان ولسمشر د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شویو ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شویو ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز ولري او تر اوسه له 400,000 جریبه زیاته ځمکه له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده.
تر دغه څرګندونه وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې په کابل کې ډیری ځمکې په د سبز باګرامۍ ولسوالۍ او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې غصب شوي دي.
ډیره ساحه په شخصا په کابل په ښار کې غصب شوې ده. سوالۍ د سبز کې په ولسوالۍ د باګرامۍ کې په پلچرخي کې په دې خوا د دشت چمتله کې دشت برچی کې دولتي ځمکې چې هر چا زور واکې دي زور ورسېدلې غصب کړې دي.
دا ځمکې چې دولتي ځمکې دي دا خلک هغه کړي دي ځان ته جوړ کړي دا باید خپل دولت بیرته واخلي. ورنه
د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او د غستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل د حکومت لخوا د ځمکو د غصبینو پر وړاندې په ټکنیو او سستو اقداماتو انتقاد کوي. ښاغلي امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې له څرنوالي او محکمو وغوښتل چې له جرأت څخه د کار واخلي او د هغه چا نومونه دې افشا کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي.
محاکم دي څرنوالي دوی باید چې لږ د جرأت نه کار واخلي او د خلکو حد اقل ولسونو نمونه افشا کړي چې د دولت یا د حکومت تر شا ودرېږي، هغوی که په آینده کې کوم قدم پورته کوي چې معلومه وي چې د دوی اهداف دلته ریږي، د دوی شخصي ګټې تر پلخپو لاندې کېږي، نو دوی به د حکومت په وړاندې ودرېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یو اقتصادي محکمې د جوړېدو وړاندیز سوی. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی حاکمیت قانون
هغه وایي د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب د پدیدې لپاره وړاندیز کړی چې په دې اړه یو اقتصادي محکمه ایجاد شي څو په ګټوره توګه وتوانېږي چې د ځمکو د غصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یوه نوې مقرره جوړه کړې ده چې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی پلان لري چې په راتلونکو کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې تر سره کړي. د دې وزارت مسولین وای چې د دې پلان لامل به د زنګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسي پوروي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب ل رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرامم او لتاسې مننه چې د خبرونه هم را سره تر پای اوري. زیر صاحب لتاسې هم ډیره زیاته مننه. که پایلې لدی کړو چې اوس مهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او اساس په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې وړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جرایي هم ولادي نسایی او هم د ماشومان لپاره خدمتونه تر سره کوي، او هم دارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتيایو درملنې لپاره روغتونونه، هم دارنګه د ماشومان لپاره ځانګړي شوی روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومان د روغتیا روغتون، هم دارنګه د اندراګاندی د ماشوم روغتون لرو. هم دا ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایی څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتوري خصوصي پورې د روغتیا د اړوند دي. همدارنګ مونږه یو ته د روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم درو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتي خدمات تر سره کوي، او دلته په کابل کې هم یو ته د روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي لکه د رحمان مینی یو روختون ده چې هغه همدارنګ تڼی کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختون نه دی او دا ملي او دولتي روختون.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لکت، ولی موږ کوشش کړای چې دا خدمات داسې تر سره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او سالسي خدمات دي دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوا نه وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو، یو ټولګه چې هغه د بي پي ایچ ایس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه او ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سکال پرانستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روغتونونه، لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی دی، روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري، هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړه.
په روغتونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره، زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزن نه کوي، په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ او په لوړه سطح باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي؟ که ورکړي دي ولې نه عملي کیږي؟
ګوري، زه خو په ټوله کې دا را دوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره، له هیوادوالو سره، او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري، او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي، هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې، طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی، او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خفه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي، لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي، او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي، خصوصا په دولتي روغتونونو کې، د ناروغ سره وضع صحیح نه وي، زه بیل ګلرم په دې اړه، دغه مثلا تاسو را دوي؟
زه په ټوله کې وایم چې دا را دوم. زه دا هم نه را دوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لک کسان به داسې وي چې دی او تعداد عوامل لاملونه، لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه کړي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي، او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روغتون ته او یا د روغتین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته، لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه، چې هلته باید څوک لاړ نه شي، ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي، چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي، یو تعداد هیوادوال، یو تعداد زموږ ورونه ټول نه، هغو د مقاومت کوي، او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکري ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقله دا پیښیږي.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې پورسیو کې راخاره شوی دا غدا د چې د عامه روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات لدین ورسره په ډیره کم اندازه پیسې لناروغ نو واخیستل شي. دا خبره سمره اړتیا ده که اړتیا وي فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیات شي؟
بالکل، د عامه روغتیا وزارت تاسو پیږی چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډیر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات دی ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دغه خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامه روغتیا وزارت یو مقرره یو طرحه جوړه کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله منظور شوه او دې ته منتظر چې هغه توشی شي د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسي او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسي او ثانوي روغتونونو کې یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ اس او یا د لومړني یا اساسي ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته راځي او روغتونونو کارکوونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کوي. دا یوه. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټډیو ته را روانو له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلیستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تر اوسه دا لارښود موږ کار پرې کوو، اړتیا ده چې ډیر کار پرې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړنی حالت نه لري او سرافارزي، یوازې 40 روپۍ مونږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
تاسو نظر دی که نه په دې
لارخورد کې به مونږ کار پکو او په دې به په اصلاح همداسې پریکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو. خو د اوس لپاره مونږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنی ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به فیس اخلو او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه تاکل شي یا بودیجې سره یو ځای بیرته روغتون ته راوړي.
فکر نه کوي چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوي هغوی به دا وسه ولري چې
لږ زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیسیون خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دغه ډیری زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله وړیا توګه هیوادوالو ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسي او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم یې د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي او یا هغه څوک چې متعلمین دی او یا زده کوونکی او محصلین دی چې او دی کار خپل وخی او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې مایوبین دی، هغه چې معلولین دی، هغو لپاره به دا خدمات زمونږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عامې روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی، فکر کوي چې دغسې یو څه شته؟
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته، نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عامې روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسې د هېواد پلازمېنه کې چې کوم روغتونونه وو په 5 زونونو باندې کابل وویشل شو او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو دې لاړه د 2 روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عامې روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روختونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روختون کچنه را ټیټ شو، د کلینیک کچه ته یو تعداد زیات روختونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړې اداره لرو د عامې روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.